ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شوي بو کې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر ویلي دی اوس وخت د کابینې بدلون ډیر ګران تمامیږي. د باګرام په هوایي ډګر کې له انتحاري حملې وروسته بهرنیو چارواکو ویلي دي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. او د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمېر 250 تنو ته ورسید. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ویلي اوس وخت د کابینې بدلون ډیر ګران تمامیږي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي دي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوي او جنو غړیو سره د پرون شپې په لیدنه کې وکړه. د بیان لمخې ولسمشر له ولسی جرګې وغوښتل چې اوس ته اجازه ورکړي څو کابینه چې په پښو درېدلې په همدې قوت کار مخې ته یوسي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فائدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره استیضاء او سلب صلاحیت کړل چې ویل کېده انکشافي بودیجه لږ مصرف کړی ده. د باګرام په هوایي ډګر کې له انتحاري حملې وروسته بهرنیو چارواکو ویلي دي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د پینټاګون په بیان کې راغلي دي چې امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارټر د پوځیانو په مرجوب له سخت خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې امریکا د امنیت دروستلو لپاره له خپل ماموریت نه پشا کیږي. اخو د ناتو سرمنشي د حمله سخت غندلې د اویلی دي چې ناتو به افغانستان یوازې پرې نګدي او له تروریزم سره په جګړه کې به ورسره اولاړوي. د باګرام په هوایي اډه کې پرون سهار انتحاري حمله وشوه چې پکې دوه امریکایي سرتیري، دوه امریکایي قراردادیان وشل سوي، شپاړس امریکایي سرتیري او یو پولنډي سرتیري ټپیان شوي دي. او نن به د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه په دوشنبه ښار کې د فوټبال دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون ویان سید علي میکازمی ازادي رادیو ته وویل لوبغاړي د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او پرون یې وروستی تمرین هم وکړ.
اخرین د تاجکستان د فوټبال ملي ټیم وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاچل توالي بعد افغان لوبغاړو د دوشنبه شاد په مرکزی سټیډیم کې د ملي ټیم د روزن کې انوش دستګیر تر نظر لاندې تر سره شو. تم د زمرګان شمیر هیوادوال د دې لوبې د لیدلو لپاره سټیډیم ته راشي.
د لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 3:30 بجو د دوشنبه ښار په مرکزی سټیډیم کې پیلېږي. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 115 تنو ته ورسید. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل چې دا چاودنه پرون ماښام مهال د هپل رپرته سیمه کې د شانورانی په زیارت کې سوې ده. دوی وايي اوس وخت زموږ تمرکز د ژغورنې په عملیاتو دی. دا سهار ډېره لرې پرته ده، شاوخوا 15 ساعته د موټر ډېره سخته لاره ورغلې ده. موږ ټول خپل امبولانسونه او ټول امکانات برابر کړي. زموږ کسان په لار دي او ځینې د مرستې لپاره ورسېدل هم دي. ویل کېږي شاوخوا 600 کسان په دغه زیارت کې وو او صوفیانه مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پیښې د سیمې د لریوالي په خاطر روغتونونو ته د ټپیانو د لیک په برخه کې د ستونزو خبره شوې ده او لا هم ګڼ ټپیان روغتونونو ته نه دي وړل سوي. سږ کال مشهور قوالی خان امجد صابری هم د صوفیانه سندرو په خاطر په ډزو وژل سوی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لومړنۍ خونړۍ پیښنه ده. تر دې مخکې په پوځیانو باندې وسلواله حمله او له هغې مخکې د مدافع وکیلانو په ټولنې باندې خونړۍ حمله د سه کال درې سترې حملې دي چې د پاکستان په ناکراره بلوچستان کې لسګونه خلک د مرګ کومې ته اچولي. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره لوبه ونه کړي. آیت الله احمد خاتمی د تهران د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل ټرمپ باید په دې خاطر له ایرانیانو بخښنه وغواړي چې د خپل کمپاین په لړ کې ایرانیان تروریستان وبلل. دا په دې وروستیو څو ورځو کې ډونالد ټرمپ ته د ایران د چارواکو له لوري څویم خبرداری دی. آیت الله خاتمی وویل امریکایي مشران باید په دې سر خلاص کړي چې د زمري له لکۍ سره باید لوبه ونکړي. د ترکی ولسمشر ویل هیواد غواړي چې له بلاروس سره دو اړخیز سوداګری اړیکې زیاتې کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل چې په بلاروس کې اوس د ترکی پانګونه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویل د ترکی د پانګونې هرکلی کوي. هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت کړی. امریکایي رسنیو د هیلری کلینټن د مالی تمیلونکو په حواله چې د نوم له افشا ډډه کړې ده ویلي دي چې هیلری کلینټن له هغوی سره په ټلیفوني تماس کې د اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت بللی. د خبر له مخې کلینټن ویلي تر هغې چې د اف بی آی مشر جیمز کومی په هغې پورې د منصوبو ځینو تازه ایمیلونو د څېړنې راپور نه و ورکړی هغه ګټونکی و. د اف بی آی مشر په یو لیک کې له انتخاباتو شاوخوا 10 ورځې مخکې کانګرس ته ویلي و چې د هیلری کلینټن ځینې تازه ایمیلونه یې موندلي او څېړنه پرې کوي. د یو بل خبر له مخې د ټرمپ له بریا وروسته د 4 ورځې لپاره بیا هم د امریکا په لویو ښارونو کې د ټرمپ د بریا پر ضد لاریونونه وشول. لارین کونکو پرون په نیویارک، لاس انجلس او شیکاګو کې د ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل. او د مالده و خلک د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخ دي. په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات نن ترسره کیږي او خلک به داسې دوو کاندیدانو ته رایه ورکوي چې یو یې له اروپایي ټولنې او بل یې له روسیې سره د اړیکو د نږدېوالي لیوالتیا لري. تیره میاشت په دغه هیواد کې انتخابات وشول خو هیچا معیار پوره نه کړ او په دویم دور کې د سوسیال ګوند کاندید ایګور دودون چې پخوا د سوداګرۍ وزیر و له مایا ساندو سره چې پخوا د نړیوال بانک اقتصاد پوه او د مالدووا د پوهنې وزیر وه په دغو انتخاباتو کې سره سیالي کوي. ایګور د روسیې پلوي ده او مایا هم غواړي چې له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې ولري. مالدووا چې 3.5 میلیونه اوسیدونکي لري د اروپا یو بېوزله هیواد دی. دو دا افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ساعت 10:30 شوه. د درو وزیرانو د اعتماد له اخیستلو وروسته ولسمشر غنی له ولسی جرګې وغوښتل چې کابینه د کار دوام ته پرېږدي. د فراه والی او نور چارواکي وایي د طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي.
د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه.
د باګرام له حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل دا ډول بریدونه باید د امریکا اراده بدله نه کړي. د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په غونډه کې پاکستان د دواړو خواوو ترمنځ د کرکې په پیدا کولو تورن شو.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصاویش جوړ دی چې دا ختم کی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې دراوړو. د افغانستان ولسمشر د کابینې د دریو غړیو د سلبي صلاحیت کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی دی. محمد اشرف غنی پرون شپه په ارګ کې د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې اجازه ورکړي چې کابینه کار پرمخ بوزي او بیا به د ټولې کابینې د کار وضاحت هغوی ته ورکړی شي. ارګ مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د بودیجې د مصرف په اړه ولسی جرګې ته د کافي معلوماتو تر رسولو د وزیرانو د استیضا پروسه ځنډیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی بیانوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استیضا او سلب صلاحیت کولو په غبرګون ویلي چې د کابینې د غړو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامیږي. افغان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلی او د ولسی جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر دلایل بیان کړي دي. له دې ډلې د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوي چې له عملی د بودیجې په مصرف کې خنډ رامنځته کړی دی. ولسمشر له ولسی جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلی نوره هم قوي شي او د کابینې مسؤل مسؤلیت د یو وزیر په توګه نه بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسی جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسترین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ پرون د ورځې ناوخته هم د ولسی جرګې د یادې پریکړې په غبرګون د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د وزیر د استیزا دلایل نامعاجه ګڼلې وو. په یو بیان کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبر کړی وو، ویلي وو چې ولسی جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري، نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استیزا پروسه ځنډیږي. پرون شپه په دې لیدنه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې غړي، د ولسی جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي هم شامل وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې تازه خبرګون هم واخلو، خو په دې اړه د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر سره د لیدنې لپاره وربلل شوي وو له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا د جمعیت اسلامی ګوند رهبری شورا تازه په یو اعلامیه کې د صلاح الدین ربانی استیزا او سلب صلاحیت کول ناسم کار او د مشخصو کړیو سیاسي هڅه بللې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت دی او اصلي تشکیلونکي لوري په توګه وضعیت ساري او له خازیو سره سم به د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره لازمي پریکړې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر ویلي د بګرام په هوایي ډګر کې پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کړي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته یو راپور لرو. دغه راز د دې خپرونې په دوام کې د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. په همدې حال کې په مشانو جرګې کې د لویدیځو ولایتو ځینې غړي او دغه راز د فراه ولایتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو کورونه په ایران کې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د فراه په وروستیو جګړو کې د یو شمیر وژل سوي طالبانو جسدونه هم ایران ته لېږدول سوي دي. د فراه والی اسف ننګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایا د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمیر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجن کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه، یز کې څه، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي هغه وسلې چې طالبانو د فراه په جګړه کې کارولې دا ښکاري چې له نږدې سیمې نه ترلاسه سکړی. خدای وایي چې په دې اړه پلاتنې روان دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین غیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړې دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې وستلای شي.
ایران نظامی یرغل شروع کړی دی، آتا طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړې دي، آتا نظامی مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړې دي چې یغ نه کېدای شي، تیارې مو وشتلی شي او ټینکونه وشتلی شي او دغه مرسته دی ورسره کړې دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړې دي. تېره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه او د دغه جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون منشي رینا ترین ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبه ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کیدای شي مسؤلین و موږ ته هر اړخیزه معلومات راکړي، کوم معلومات چې دوی خپل په لاس کې لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلاتنې روانې دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو، کوم اسناد پیدا کړو د موږ مطبوعاتو سره شریک کړو. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه تحقیق کړو. موږ په دې اړه باندې هغه وکړو نظر ورکړو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د
پراختیا لویره لوسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. ل دې ډلې متی الله خروټی وای نه یوازې ایران بلکې روسیه هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف ل طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وای چې ل داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرسته کول دي، نه لوسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د بګرام په هوایي ډګر کې پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او شمنو کوم اخیز ونه لري. آشتن کارتر په یو بیان کې چې د پنټاګون لخوا خبر شوی د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د شیر راتلونکي لپاره له پیل شوي ماموریته نه پوښښ کیږي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په بګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پښا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پنټاګن لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارتر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله یې کړې زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مخته وړلو کې لاس په سر نشو. کارتر ویلي په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او دا تراژیدي به ضرور څیړي او په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي ښودلې او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ سهار یو کس چې انتحاري واسکټ یې په ځان کې و حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. ول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا کړی چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان پوځیانو ته د امنیتي مسولیتونو له ورسپارلو وروسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبلې کچه ډېره کمه شوه. خو دا به په روان کال کې لومړی وار وي چې په دې کچه مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته اوړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ناټو سرمنشي ینس ستلټنبرګ، فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانی خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځوړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی. د پروان سیمه ییزو چارواکو ویلي حمله کوونکي هغه وخت حمله کړي چې د هوایي ډګر کارکوونکي دننه تلل او دا لا معلومه نه ده چې ټپیانو کې څومره بهرنیان او څومره افغانان شامل دي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکایان په امریکا کې د سرتیرو د ورځ د یوې ورځې ناوخته لمنځغونډې پر مهال تر حملې لاندې نیول شوی. سرتیرو ورځ هر کال د نومبر په 11 د امریکا د وسلوال پاوز د ټولو غړیو د درنښت په هدف لمنځل کیږي او د امریکا عمومي رخصتي ده. لس ورځې مخکې هم په کندوز کې په یو بمبار کې چې د طالبانو د لمنځوړلو په هدف شوی وو د 3 افغان ملکانو ترڅنګ دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي وو. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ناټو به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځوړلو ټینګار کړی دی. د منل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د جګړې له پیل راهیسې، یعنی له 2001 کاله 2342 امریکایي پوځیان وژل شوي او 1015 تنه نور ټپیان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غڼو کې د ولسي جرګې لخوا د کابینې د درې وزیرانو د استیزا او له دوی څخه د صلاحیت اخیستلو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې لیکلي، ولسي جرګې درې تنه وزیران، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین جبانی، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د فائدامي وزیر محمود بلیخ چې خپل بودیجه یې سمنه و مصرف کړي، استیزا او صلاحیت یې ورنه واخیست. خو د ارمان ملي سر مقاله لیکونکي لیکلي، په نورو وزیرانو کې چې استیزا شي ولسمشر غنی ته څو تنه نږدې کسان هم شته چې د مالی وزیر او د ملي امنیت رئیس پکې شامل دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، ولیدل شي چې د خلکو استازي له دغو دوو کسانو سره چې له ارګ سره نږدې اړیکې لري څه ډول چلند کوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسي جرګه باید د ولس او ملي ګټو له غوښتنو سره سم په دې اړه پریکړو ته زور ورکړي او هر هغه وزیر چې بودیجه یې سمه او پر خپل وخت نه وي لګولي له دندې لرې کړي. د سرمقاله لیکوال کول په دې اړه د ولسی جرګې د تیرې اونۍ دا هوډ د ستایلو وړ ګڼلی چې دوی به د قوم سمت او ډلې پر بنسټ له پرېکړو څخه ملي او د ولس له غوښتنو سره سمې پرېکړې غوره کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپلې سرمقاله کې لیکلي، اټکل کېږي چې ولسی جرګه به را روانه اونۍ نه وزیران ټول سلبې اعتماد کړي چې په دې ډله کې د ځینې کلیدي وزارتونو مشران هم شته. د سرمقلې لیکوال لیکي دا بیا کلونه وخت نیسي چې نوي وزیران انتخاب شي. په دولتي ادارو کې سرپرستي معمولا عامه خدمتونه په ټپه دروي او په ادارو کې فساد خپل سری او د کاري انګیزو وژنو ته لاره هواروي. سرنوشت لیکلي دا ستونزه په دې ډول حلیدونکې نه ده. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ ویلي دي چې د وزیرانو د استیزا لړۍ د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو پورې ځنډېدلې ده. سرخط په خپل دغه مطلب کې درد د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې ولسمشر د ولسی جرګې د اداري پلاوي او د کمیسیونونو له مشرانو سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې د ارګ د نظره د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر د استیزا دلائل موجه نتی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ګډې هڅې کولای شي د ځان ژغورلو ملي او ګډه اراده رامنځته کړي. د دې وزارت سرپرست وویل په سیمه کې نوي پیدا کېدونکي ستونزې د ټیټ ولسي شعور له امله دي چې باید ورته کار وشي. په همدې حال کې د پښتونخوا څخه یو وطن راغلی د ولسي تړون مشر وایي پاکستان غواړي د کرښې په واسطه له بیلی دورسته د پرتو قومونو ترمنځ کرکراو پاروي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
یو شمیر مدني فعالان، حکومتي چارواکي او پښتونخوانه راغلی پلاوی د ډیورن فرضي کرښې ته د پروتو قومونو ستونزو د هواری او کلتوري دالې ساتلو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار کوي. د هدف ته د رسیدو لپاره د پولې دواړو خواو ته د فعال ولسي تړون او پیوستون لارغړي په کابل کې راټول شوي، ترڅو د فرهنګ او ژبې، مدني ټولنو، رسنیو او قومي مشرانو له لارې عملي اقدامات وشي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د ستونزو د حل لپاره باید ولسی شعور لوړ شي.
زمونږ نو محال ستونزې کله چې وایي د ټیټ سیاسي شعور د نشت له امله دی، نو فکر کول پکار دی چې دا شعور څنګه لوړیږي، چې بیا د ځان ژغورلو ملي او ټولیزه اراده د هماغه پر بنسټ رامنځته شي. که زمونږ نننۍ غونډه د همداسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، زه فکر کوم موږ له خپل سلکلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو.
ښاغلی لیوال وایي دوی ژمن دي تر څو په سیمه کې د یو ټولیز فکر د پیدا کېدو او عمل ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ولسي تړون یو شمېر غړي وایي چې د څه باندې یوې پیړۍ رئیس د ډیورنډ فرضي کرښې په واسطه دواړو خواو ته د ویرې د راپیدا کېدو هڅې شوي او په لوی لاس دلته پراته قومونه د ترهګرۍ د قربانېدو تر څنګ په ترهګرۍ مشهور کړی شوي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د ګډ کلتور ساتنې او ستونزو هواري لپاره د هڅې داسې وخت کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې د راښکلو 130 کاله پوره شول. د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي ولسي تړون او پیوستون لار او پلاوی مشر عالم زیب خان وایي له دې کرښې وروسته پاکستان اوس د ولس ترمنځ د کرکې تخم شیندي.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، مشکل هر وخت پیدا کېدی شي د چارواکو د غاړې نه، خو دا په میس کې د ولسونو یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې ته سازش جوړ دی چې دا ختم کی. اوس دغه بد پښتون قوم ډیره غټه بدمرغي.
د ډیورنډ فرضي کرښې د برخلیک پاړه وخت نا وخت غږ پورته شوی او د دې کرښې دواړو خواو ته د پروتو قومونو د یووالي پاړه هلې ځلې تر دې پخوا هم شوي دي. په همدې حال کې څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د وخت انګریزانو دا کرښه یوازې د یوې مسودې له مخې راښکلې چې نه قانوني ده او نه هم منل شوي. خو له دې ټولو سره د ډیورنډ دواړو لور ته بېلابېلې ستونزې په تېره بیا نامنې هغه څه دي چې دلته پراته قومونه او د ولسي تړون او پیوستون لار غړي یې اندېښمن کړي دي.
جرګه کې د هلمند ولایت ځینې استازي له حکومت غواړي چې د دې ولایت ځینې چارواکي دي له دندو لري او عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. محمد هاشم ملکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل هلمند اوس هم ناامنه دی او په ادارو کې د فساد له امله د هلمند اوسیدونکو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
په هلمند ولایت کې د جنگونو د وګدېدو د مختلفو لاملونو ترڅنګ د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې د فساد او د ځینو بې کفایت مسؤلینو موجودیت هم سبب شوی چې جنگ پکې دوام وکړي. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هلمند اوس هم نام نه دی. د له حکومت وغوښتل چې د دې ولایت ځینې بې کفایت مسؤلین دي له دندو لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
موږ ولس په ډېر سخت حالت کې اسپیالان قرار لري. د هلمند ټولې ولسوالۍ بې امنه د طالبانو د تعدید لاندې دي. موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ کوو چې د هلمند ولسونه نور ونه ځوروي. هغه بې کفایته مدیران چې په ولایت کې موجود دي هغه باید د وظیفو څخه ایستل شي او عادلې او قضایي ارګانونو ته باید معرفي شي.
خاغلی علی کوزی په امنیتی ځواکونو کې د خیالي پولیسو او سرتیرو موجودیت ته هم اشاره وکړه. ویل چې په روانه میاشت کې 2000 سرتیرو ته تنخواه حواله شوې، حال دا چې په هلمند کې 6000 هم نه برابرېږي. پخوا تر دې د هلمند د ولایتي شورا رئیس هم ویلي چې په دې ولایت کې د جنگ د اوږدېدو یو لامل هغه خیالي سرتیری دي چې لیستونه شته، تنخواګانې حواله کېږي خو فزیکي موجودیت نه لري. سره له دې چې د مشرانو جرګې غړی محمد هاشم الکوزه په دغه ولایت کې د جنگ د دوام او د طالبانو د ګواښونو په اړه وایي، خو د هلمند ولایت د امنیتي او دفاعي ځواکونو اپراتیفي قماندان عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې جنگ د پخوا په نسبت سوړ شوی او وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
اصلا دغه اوسپیلان جګړه نه لرو. دته موږ په سپیلي عملیات کې چې ډېر په احتیاط سره موږ ژلانی یو پیلان د لشکرګاه د اطرافو جګړه بېخستانه په مجموع کې جګړه سره سوې ده. مخالفینو توانمندي ډېره کمزوره سوې ده. ضعیف شوي دي. دولتي قواوې پرمختګ کوي خو پیلان وضعیت په دغه ډول.
بلخوا د پوځي چارو پوهان وایي د هلمند جګړه بېلابېل اړخونه لري او کنټرول یې وخت او جدي مدیریت ته اړتیا لري. د دې کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې حالات کړکېچان حالات مختلف آباد لري. د جګړې تر څو چې یو همغږي په حکومت کې نه سره نه شي زه فکر نه کوم چې جنګ مهار شي. د اوس هم جنګ په داخل د ښار د لښکرګاه کې ادامه لري. څه امید چې دوی هغه خپل استباحاتو ته متوجه شي او مسؤلیت پذیري په خپلو ځانو باندې تدبیس کړي تر څو چې ټول کولی شي چې دغه شخړې چې دي هغه له منځه یوسي.
ښاغلی وردک تاکید کوي چې که په امنیتي ځواکونو کې همغږي او له خلکو سره ژمنې عملی نشي، هلمند به له دغو سختو شرایطو څخه په اسانۍ سره ونه وځي. ښاغلی قهرمان هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې تاییدوي خو وایي چې حکومت په دغو لیکو کې د خیالي سرتیرو موضوع او همدارنګه نورې نیمګړتیاوې په جدي توګه څېړي.
د هلمند په ګاونډي ولایت نه بلکې یو ولایت ترمنځ یعنی زابل کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د اول وار لپاره پوهنتون جوړی شي. د چارواکو په وینا دا پوهنتون به لومړی دوه پوهنځي ولري او له دې سره به په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجري بمځکه کې جوړیږي چې تیر ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والی لخوا د بنسټ ډبره کښېښودل شوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د را روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیه او زراعت کې جذب کړي.
دغه پونتون په زرجری بزمګه کې د کلات خار ته نږدې په یو سیمه ده. په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیې او دویم د زراعت پوهنځی به ولر شي، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان، ایران او روسیه طالبانو ته وسلې او مشورې ورکوي او افغانستان ته د ورانکاریو لپاره رالی شي. عابد له هلمند لیکلي دي الحمدلله د امنیت له راتلو سره د بولان لیسه بیا پرانستل شوه او په فعالیت کې شروع وکړه. عبدالله علی میتندر د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي وی د هوا له بدلیدو سره د هلمند حالات هم بدل شوي دي. منظوري داري چې په نسبي ډول په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. لستمی بجې کېدون کې دي د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، همداراز د ژوند رنګونه هم در اورو. خو اوس چې لس بجې او دېرش دقیقې دي، رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر ویلي اوس وخت د کابینې بدلون ډېر ګران تمامېږي. د باګرام په هوایي ډګر کې له انتحاري حملې وروسته بهرنیو چارواکو ویلي دي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغېزمن نه کړي. نن به د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه په دوشنبه ښار کې د فوټبال دوستانه لوبه وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې په وزارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمېر 250 او د ټپیانو شمېر 150 تنو ته ورسید. د روسیې د مشرانو جرګې او پلاوی به نن د ایران ته دو ورځنی سفر پیل کړي. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره لوبه ونه کړي. او د ترکیې ولسمشر وویل هیواد یې غواړي چې له بیلاروس سره دو اړخیزې سوداګریزې اړیکې زیاتې کړي.
مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه او همداراز د ژوند رنګونه در واورو، د بلوچستان د پرونۍ پیښې په ارتباط یو راپور. د بلوچستان په خوستار سیمه کې پرون د شاه نورانی په نامه په زیارت کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ژوبل دي. په وژل شوي او ټپیانو کې زیات شمیر میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د ډلې په وروستیو کې په بلوچستان کې د څو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور واوري.
شاه نورانی مزار د کوټ جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر کې د خوزدار په سیمه کې دی چې له کراچۍ او د بلوچستان له بیلابیلو سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له ښار ډیر لري. د یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 500 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې ناببره ور باندې چاودنه وسوه او په نتیجه کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي: چاودنه وسوه، موږ له خپلو بچیانو سره د پیښې له ځایه په منډه راووتلو. په مزار کې ورس روان وو، د ښځو رقص یا دمال شروع و، چاودنه وسوه. د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټولو هغه ځای یو څه تنګ و، ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یو بل عیني شاهد وایي: موږ ولاړ وو، خلک د وجد په حالت کې وو، ناببره چاودنه وسوه، د هیچا پر چا حال نه و، خلکو منډې وهلې. هلته 98 کسان پر مځکه پراته وو. په وژل شویو او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره یې د یدي مرستندوی ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښې ځای ته 2 ساعته په ځنډ ور ورسېدل. د کلات سیمې کمشنر محمد هاشم غلزی رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید وو. وایي د پیښې په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا شته، ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو پر انتقالولو کې ستونزې وې. د خوزدار مرستیال کمشنر د پیښې په اړه وایي: زموږ د پلټنو له مخې دا ځان وژونکی برید وو. یو هلک کړی ده چې د بدن ټوټې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې. په چاودنه کې له 3 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
د امریکا د منتخب ولسمشر پر ضد پرون د دغه هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې خلکو لاریونونه وکړل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
پرون بیا هم زرګونه کسان په شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس کې سړکونو ته ووتل او د ډونالد ټرمپ د بریالي کېدو پر ضد اعتراض وکړ. په شیکاګو کې لارون کوونکو ویل چې کرکه او ویره نه غواړي او له کډوالو هرکلی کوي. د نیویارک په منهاتن کې شاوخوا 2000 کسان ټول شوي وو او د ټرمپ ټاور په لور روان وو. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې ټرمپ پردوو او ټرمپ نه غواړو. ٹرمپ چې په لومړي سر کې د لاریون کوونکو په اړه په غبرګون په هغوی نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دا حرفه‌ای کسان د مطبوعاتو له لارې پارول شوي، بیرته خپلې خبرې واخیستې او هغوی یې وستایل. که څه هم دا لاریونونه سوله ییز وو، خو په لاس انجلس کې له 3000 کسانو نه چې د پولیسو په خبرداریو سره سره خواره نه شول 200 کسان ونیول شول. د ډونالډ ټرمپ ځینو مخالفینو د لاسلیکونو په ټولولو پیل کړی او له انتخاباتي کالج یې غوښتي چې هیلری کلینټن د ولسمشر اعلان کړي. هغوی دلیل وړاندې کوي چې میرمن کلینټن ته خلکو د ټرمپ په نسبت ډېرې رایې ورکړي او ټرمپ د کالجونو په حساب ګټلې ده. د امریکا د ټولو ایالتونو د انتخاباتي رایو حساب په کالجونو یا د حوزو په حساب شوی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د بریا لپاره باید یو کاندید لږ تر لږه 270 حوزې وګټي. پخوا په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالي کاندید د کالجونو تر څنګ د خلکو عمومي رایې هم ګټلې، خو دا ځل ټرمپ یوازې په کالجونو وګټله او د عمومي رایو په نسبت یې تفاوت د نه ویلو حساب شوی دی.
مخکخه خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهار بلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. میرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلی نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. میرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې میرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، د البته د موقت حکومت منځ راغی، زما په کارمندې فایل وکړه. البته خپله لومړنۍ وظیفه مې چې وه، یکمه دنده چې ما ترسره کوله، د ښوونکي په صفت مې 2 کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توضیح کول. دغه په څنګ کې بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه، د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په ربیع بلخي سیمه ییزه د ښځو راډیو د پاغه کې مې هم دنده ترسره کړله.
له دې معلومی چې تاسو ډیری کارونه په کڅه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او کڅه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه، تاسو خدمت د ښځو ته او فعلا د ښځو وضعیت په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
کڅه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه، البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مدې ما هغه د خون کې دنده پریښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو، اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم، دا هم د ښځو سره ده. او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي، دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي. او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید ښوونځي ته لاړ شو، خپل زده کړې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو، باید منګه هغه تر سره کو او کم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د او نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې پیسې هڅوي زده کړی ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي د دې پڅنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو نه غکېږي یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې ترلاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هته خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري د دوی کړنې ولې اخصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو پسې کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول د ته امنیت مهمه ده کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیت وي بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوقو چې لري د دې نه دوی به خبره کې لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي امنیت نشته ده یعنی کوم امن امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لري پرتو سیمو کې دي هغه ټول بې سواده دي یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي
خو ته فکر نه کوئ چې دغو نورو خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده
خود ده خو کڅوک وای خود ده خو هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حقوقو نه نه دي خبر ده یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دې باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې
مننه تاسو ښه بیا هم کراوه ګرځو پټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري
هر څوک وای خزه چې دا وای د چا خبر یو متل جوړ کړی ته خزه وای ناقص العقل ده خدا خبر غلطه ده زکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي ولې په شرط د دې چې د نارینه و د خو وه څول شي لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید هم د سی وه څول شي مګ ک نری ک خزه کاغه ته وای چې ته دغه کار نشي کولای هغه ک وکولای شي هغه ک دغه توانمندی هم لري هغه کار نشي کولای او کومه ورته چې نه ته ډیر ستری ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې ته ډیر ښه وو نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنري که خزه یې هغه کول شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیر ښه خزه لرو ډیر نه دا خبره په خزه لرو چې هغه کولای شي چې ډیر غټ ستري دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب ووسی
تاسو په ټولنه کې د خزه پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایي چې خزه کول شي مخکښ ووسی خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبری احساسوي
یعنی انسان باید خپل ځان ستاینه ونکي هر څوک کار کوي هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي نو هیڅ کله زنه شم ویل چې زه څومره مخکخه یم قضاوت به نور خلک کوي او په دې مطمئنه یم چې هر انسان یوازې زه نه هر انسان چې خپل کار ته تصمیم ونیسي یعنی پریکړو کې هغه کار کې کامیابیدل شي
څومره تاسو بریالي یې
ولا نشم ویل سر په سر
مننه خو بیا هم راوګرځو په ټولنه کې د خزو د ستونزو په اړه دولت څخه څه غوښتنه لري او په کوم برخو کې باید خزو ته امکانات مساعد کړي
اول باید امنیت پیسې په یواد کې راشي که امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی امنیت چې هر کار وشي که امنیت زده کړه کېږي که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي که امنیت ښځې که نري هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډیریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي د زده کړو نه برخمن کېږي نو زه هیله مند یم چې په زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي که څه نري که ښځې یې که وړي که زوړي د ټولو په برخه باندې او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي هغوی باید زړه وسوځي په دې خاطر باندې نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه
کړي
تاسو هم مننه
مخکخه خزی د ژوند رنگونه
ولا
من عبدالغفار دل در دلیواری هم
پا کم زی که دلیواری؟
بدا خاروالی که
خاروالی که خو هر سهر بتا عمله را وڑی او مخام بی برتا وڑی
مخام بوده مایا
نو چنگا پا خار که بیروبار چنگا ده؟
والا خار که بیروبار دیر ده نو چه ده خیرخانی لپوره تندغزی لپوره چل دقیم لاره نده خو بیروبار دیر ده پا دو سات هم خلق نرسی
نگه بیروبار ولی دیر ده
والا بیروبار سرکونه لگونده تنگ ده نو مار سو که موتر آخسته او کور که دو موتر دری موتر ده نو خلق موتر را باسی بیروبار جوری که
ترافیکی قوانین سنگه دی پخار که مراد کی که
نه والا خلق خو نمانده ای در زوروان خو بیخی نمارده ای
کلا دستی شوی دی چه تا موتر دناستی دریوری که او دستی او زوروا کی ستا پا مخی ترافیکی تیروتن کردی او تللی
او دیر وقت هم دستی کرده دستی خونه دی چه او رز دی هر او رز چه او مقام را تیری که کما موتر چه پلیت توروی او شیشه توروی چه روزی بیا خلق تاوی او دروی نه تو خلق داری چه داغا را تیر شد
نو استا غختن چه دل حکومت شد داغا ترافیکی ازده هم سنگ کم کی پیغام دیوده چه دی
مشکل ولا دا ترافیکی خلق باید چه لیسانس نلجه جاورسر ورسر نشته دای ورسر اغا خلق پیونه دی نو سعی دای جوری گی چه دا خلق لیسانس هم نره روزی چه او سلکون ورتوار که سامده سیزی نو روای پولی ندل دا جور شی موتر ندا کوت سنگی غنده چالتا وای پل دے زام لگ دے دل دا چرتا جوڑ چھ زام لگی گینو سرا پیسے ٹول دولت سرا دے دولت سرا کنا جوڑ نے کتنا سو جوڑ دی
جوان پا شیبو کی
جوڑونکای محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومنی نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
را کوڅ شاد اسمان د سیارو او ستارونو یو داغ را لفظل کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانینو میږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی د سفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د اغیز یو لامل داده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردگار په وړاندې د خپل عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کوم موضوعات را څرخي؟
قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدلې او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج سول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ دغه برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.
قوالي د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي له مخې قوالي داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زلپوري سمت او لایت غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالي کې راتللی سي. قوالي سي دا که خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه د قوالی پاک له پښتنه وکړه چې قوالی څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د ایجادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته د کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز زو شاخوا کې به کله نا کله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندری د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزه مشترک هن جو هماری پوری دنیا میں میوزک میں ہے. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحده ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپل په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی. یوازې زه نه وم، بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 450 نفر ګډون کوي. دوی وایي چې په دې کې وایي الهي مینه ده، او دوی هغه الهی مینا چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قولي سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلې دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپ سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چي کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژو.
Thank you.
لمن پټه کل ګلونو وی جوش پدې سندناوي یا بدی پغاړو کشرنګې د امیلونو وی رغبت سازونو وی یا بدی وطن افسانه د دې جهان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور باید صلح د ثورب په دشمنان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان گران افغانستان تا ببیر تا مرش و دان کول ور بدین و شان کول ور بدین و شان کول